پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناآرامۍ جوړولو په تور په اعدام محکوم کړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه هندي افسر محاکمه یو ټوکه وبلله او دا کار یې وغانده. دې د استازو جرګې ته په وینا کې وویل پر جاتو هیڅ ډول شواهد نشته. میرمن سوراج زیاته کړه که دوی دغه افسر اعدام کړي زه د پاکستان حکومت ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې عمل د اغیز په اړه خبرداری ورکوم. تر دې مخکې د هند د کورنیو چارو وزیر رجنیت سنگ ادعا کړې وه چې جاتو یو کال مخکې په ایران کې په خپل کاروبار او تجارت بوخت و چې پاکستاني امنیتي ځواکونو برمته کړ او د جاسوس په توګه یې اعلان کړ. وروسته د پاکستان اردو یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې جاتو اعتراف کوي چې ګواکې ده په پاکستان کې د ناآرامۍ لپاره کلونه کار کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل حکومت به د جاتو د ازادۍ لپاره هر لاره وکاروي او دې وویل چې د اعدام دغه اقدام به یو قتل وي. سوشما سوراج په خبرو کې ویل اسلام آباد له جاتو سره د هند د کنسلګرۍ د تماس نیولو د هڅو مخنیوی کړی دی. په همدې حال کې ان ډي تلویزیون خبر ورکړ چې د هند حکومت هم د 12 پاکستانیانو خوشی کول وځنډول چې ټاکل سوی و د چهارشنبه په ورځ راخوشي سي.
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخو ته تاسو زمونږ پروګرامونه له ازادي راډیو او اوس 2:19 پروګرامونه لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا ژوند په شیبو کې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلست سیرات صاحب دا چی کار د انسان یو له بشری حقوقو څخه دی د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی او زمونږ عزیز اسلام دته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا دغه عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامی د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لاره نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي فایده کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي د غله خاطره که حرفوی و په حرفه کې او که غیر حرفوی وي طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی تر څم وخته پورې په رتبو هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث نه زو چې تاسو وخت ونین سمه ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې درېم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې، خاصا زمونږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق ته باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخې راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی، د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد، دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطحه کې، یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې، جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم ازداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامنی و فساد هم تر څنګ دی جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دی، زه په دې باندې متيقن چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواند تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدلی، او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي